مثلا دی دی ژوند حق لري، دی تعلیم حق لري، دی روغتیایي خدمتونو حق لري، او دی تورت ډیر حقوق چې مدني حقوق دی دا ټول لري. دای دغه تندل ته چې راځي د اول دی جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګمه پورته دوی نه تیرې نو دا خطه سو. دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړې ده، آیا کېدای شي دی نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې، مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وایي، دغه په اصطلاح انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نسی، کورونه نسی ورکولی، خدمات نسی ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نسی ورکولی، حتی دعوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوا چیرته نسی وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېره مننه، سلامت اوس. انصاری صاحب، ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او کژمی کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي. له بلې خوا مرستي کمی شوې دي، د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه. څومره مرستي کمی شوې دي؟ آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستي چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدي، راستنېدونکو ته به ورکول کېدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی ننګ، ښاغلی شمس او ټول همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام
پرختیا نه یوازې دا چې د دیرینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دغه راز مهاجرینو د لیګ درا لیګ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود، ورته هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده، چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډیر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخو او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام له نکیل تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامت
زه یو کیچ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
کور وطن
لازم خپل بحث ته دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره موږ هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کور دي، نو یو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوي دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدیده؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وی یا نیوی په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال سره راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوی دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچېرې زه وایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ پورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دغه کچېره په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولی چې برښنا څخه ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځيني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسې. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او دا نورې خو بله بیخي ځای په خپل ځای پرېږدو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي، او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ته ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي ځي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی پېتلا کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دوما مسله ده چې تېي. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتی خلک دي، دا پاتې 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول دی غربت، بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه دي کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوی دي. واغه دی مایل خبره ما طبيعي فطري ورته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سو، رمه ورک سو، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنمه چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پری پارادوکس کې یو سړی ویدي چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او دا په ژوند کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کړو، چې سره نږدې کړو، سره پخلای کړو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرضه ده چې پوتنسیلونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي.
بله، یو لږ وروسته خبرې کوو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. صفای ست شده،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کله د ډیره شایسته موضوع ده، نو
بله،
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دي او بعضي ودونه راړي، نو د لیخ خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبيعي پېښې دي، نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده، نو صفای صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبیعي پېښې به یغه د انسان د واک څخه بیل شکه چې وتلی دی، خو هغه خونو طبعاً مشکلات نو نو بعضی موارد دي چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تابلوري، بغیر له دولت نشي کېدی د اوسنی غربت حل دی، واجب دولت لاره پیدا کولای شي. او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لارې، نو دا ټول اړخونه دا رقم صاحب شي.
بل ډیر مننه، سلامت اوسه کامران صاحب. اگر بشو درنو ملمنو ته شاغلی انصاری ته، انصاری صاحب مخی تر دی چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لاري باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره که څنګه؟
بلې، او لکه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی، کابل کې مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي، خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونې ښارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینه یې کړی؟
تاثیرات شته، د غوړیو په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لمرنی توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي براتله، د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې د کیفیت تیل به د ایران نه راوړه، هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بعد همغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لولوي، د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي، ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري، که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کارواندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورټ برخه هلته مشغوفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ،
بله
کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل، یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لږ کړي برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم د هم د دې ترڅنګ نو هغه ته کوونه هم باید ډیر وي ترسو هغه یو شي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل ښار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوه. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایې دیږي، او دې ترڅنګ چې خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمينه ورته برابر شوي او د بل خواد ورس پرز باندې د کرایي هم جګیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورس پرز تنګيږي، یو خو د ژمي ستونزې دي، یو خو د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، یو همدارنګ خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خو د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډېریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې تروسه پورې په کابل کې یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې مونږ کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کیږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نه ښکاره کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخاري کینولي یا هم په کورونو کې بخاري دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي دي. نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي، چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم ووځي، وینه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکړه. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجې د ستونزو سره
مشکلات ولري.
ډیره مننه، ډیره مننه،
دا یو ډیره لوی ستونزه چې باید د ستونزو ته نو هم توجه وکړو تر څو د ستونزو حل شي.
ډیره مننه. کور ودان اخلي شمس یو اوریدون کيم لرو وګورې چې دوی څه وایي. ځان راو پیښنه یا ساجي رادیو مهرباني کوي. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شکلان استان خبرې کوم رو جانا خوس ولایت نه.
مهرباني کوی شکلان صاحب
ورو جانا د سړ ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې و هغه مې وکتل، هوا ډیره ککړه وه، خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره ښه دی، نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه ورسره وکیا د چاپ کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کومبلستان یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو دادا چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواوشا دي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغسې یو سیستم نه وي یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو مېلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پاره او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا چې په کلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډېرې باندې بدلاشي او تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغسې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تګرار ګوشتې ولسوالۍ د بېتاخیلو کلی چې یو غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د توخي د ناروغي نه شکایت کوو بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته ویل چې تاسو وګورئ چې دوا او درمل هلته داسې بوبۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې بوبۍ چاته بیانولی حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کړو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم خان تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړې چې داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي هغه مراجعونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي په هرات کې شوي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي سیده چې کړهونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډیر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
اواز زکه چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټول کې په خپل ماجرین یو فرصت یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باسته پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د ماجرینو پیسې کې یو تنوستا هغه دا چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتي سوي دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري. بلته مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران ماجر سولو دوی عینن اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان به وشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت واړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني مثلا وای خدای را وسی ده غربت ده بیچارګي ده نو بغاری خو کاسمان ته وای یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو، زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړې، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبت الدين وخهر الرجال، دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه له دې نه خدای نجات راکړه، یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه څه خلک شته، نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
دا خو دا چې څه اوسې تنا خو نه کېږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې که دوی بعد له جنګه راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی قدرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې د شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی قدرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن 1400 ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیری پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې 650 د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج 13000 ته رسېدلی ده، او په دې کې 2000 تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه دی ځینې فرمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فرمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، دی خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده، ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ډیر ښه شایده اوس افغانستان کې ته د شپک ترو میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ته پکال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ 3 میلیون تنه تولید لرو او گنجایش دې لرو چې تر 15 تر 10 میلیون تنه غله دانه موږ په اصلاح لزمکې نه پیدا کو. خدا زکه یادوم چې د ځمکې کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یادا چې انا نوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوي چې ک تعلیم لري کنه لري که زده کړه لري کنه لري دا کار کوي سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکې نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي د ځمکه تاته پرته ده که فرموله چې په تجربه او شپږ تجربه او پنځه تجربه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نډیر ته کوي سي چې بسندګي یا پزان بسیا نه
ډیر مننه
پیدا کې خلک تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونه وغږیږم نو بیخي دا سي
ډیر مننه سلامات اوسئ کافی دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم السلام سیو ورو جوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاري خلک راوړ شي دي خلک کورونه پر ځان کړی جوړ ریوا کرایا په خو نظر ته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالدار تر سوې ده،
یعنی کرایل وړي شي. bale wo کرایل وړي شي
کرایل وړي شي دي. زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم فل حال دلته چې کډواله اوړي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کاسه ورجات کړی دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سر ورکړي دي تمام وو
درست سیده مننه
نو حال په چې دي اسرائیل نه پر ګان کړی دي او دا خلک چې دي لاس سر ورکړي دي ګور په ګمرک 1200 کاسه کډوال ځای کړی دي کار کوي یاري وته 300 افغاني وانډ ورغځول دي.
دا خو ښه خبر ده چې اډیقل کار وکي سلامت او سیډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته استاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېری موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي، خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. کچېری موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډیر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي زما په ان باندې د موږ هغه غویل هم بې فایده کیږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو اف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټ کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي.
ډیر مننه سلامت اوسه. ډیر مننه محترم هله شمس لطف مکو کور ودان همدارس شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. ازادي رادیو .com